پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جړای ونه کړي لې وي بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ترکیه کې د لګېدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسېدلې چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پیل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تېرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې وویست مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي، د روسیې او ازبکستان ګډ ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبري اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1500 روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز خارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمېر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې یې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوي پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي، د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره په دوحه کې وکتل. او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روسي پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپایي چارواکو سره لیدکاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلې دي. د ترکیه په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیه د جنوب په ځنګلونو کې دا اور و ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیه د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اګست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلی اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمېر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه یې هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشین کته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه ویب پاڼې ته ورتللی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په فایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجله اورئ چې فرهنګي او کلتوري چارو ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوال په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب یې ووایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلې دي. طالبانو بیا ویلي چې دا تورونه حقیقت نه لري او په وینا یې که څوک دا ډول ادعاوې لري باید د سپیناوي لپاره سیمې کې څېړنه وکړي او دوی ورته زمینه برابروي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحدو ایالتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنګي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسي وګړو د ډله ییزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډله ییزه وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
پسپین بولتا کې دا سېچ پی خنلرو نه د سې مکتیر او څورزو کې دا خبره څوک قراته رد کړي او دا مهم په اعلامیه کې ویل کې څوک تشویش لري بشري نهادونه او خي ادارې رسنۍ سیمې ته پلټون د پاره راتللی سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 100 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکي وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاده کړه.
دمون خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسي.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو د هلمند د جګړې په اړه تازه دا ویل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ادعا کړې چې تیره شپه او پرون ورځې هلته شاوخوا او یا وسلوال طالبان وژلي په لښکرګاه کې چې د دوی په ټکو یو شمېر پکې کلیدي کسان یا سیمه ییز قمندانان هم دي. هلته سهار مهال بیرته په ښار کې جګړه پیل شوې ده او په مخکینۍ خپرونه کې راته آزاد خبریال وویل چې طالبانو ځان د محبس قرول ته نږدې کړی دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په هلمند سربیره په کندوز کې هم روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د ګڼو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې دي. دا زیانمن شوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوښتې زیان نقدي تاوان دي ورکړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
په کندوز ولایت کې لڅه باندې څلوېښت ورځو راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولس ته بې شمېره مالي زیانونه اوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د چله مزار د سیمې یو اوسېدونکی 50 کلن نصرالله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات ورته اوس مونږ هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل. دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه دپاره د خو یو چانس موقع ورته برابره کړي چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوي خلک وایي اوس دومره مالي توانایي او امکانات نه لري چې د خپلو کوشنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلیو د سیمې یو اوسېدونکي 30 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله روزلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سس جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په وراتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو. نور کوم اویلی و کوم ځای مکمل سوځوله هېڅ هم ته نه دي پرېښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
چې بل شرکت تولیدار طیبزاده خساره به هغه زیات پر وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل
فارغ دي. د طیبزاده د وړو تولیدي شرکت ته زخته زیاته خساره وخته ده ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلی دي. کابو 40 میلیون افغانۍ د شرکت ته زیان رسېدلی دی. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو وکولی شو بیرته خپله فابریکه فعاله کړو.
د ښاغلي طیبزاده په وینا چې نوموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 80 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي.
در جریان این امنی و جنگ های پیهمی که در ولایت کندوز جریان داره و جنگ های
له ډېرې مودې راهیسې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.